السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2018 کال د فروری د میاشتې 18 نیټه ده د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې درته زملي حمیر زاده هرکلی وایم په خبرونه کې د کابل سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ پاړه د ریپورتونو ترڅنګ 19 پروګرام جمهوریت لرو خو تر ټولو اول د دې سات تازه خبرونه له شاهین بنيري ناورو
ستړي مشهرم به د وخت مهم خبرونه د سند په سیون شریف کې د لال شاباس خلندر پر مزار په ځانمرګي برید کې د وجل شو کسانو شمیره اتیا ته رسیدلې ده د پاکستان فوج وایي د افغان سفارت چارواکو ته د وسلوالو لیست ورکړی دی او د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي که روسیا د یوکرین په اړه پر خپلو ژمنو ولاړه پاتې شي نو ورسره همکاري کیدی شي د سند په سیون شریف کې لال شاباس قلندر پر مزار په ځانمرګي برید کې د وجل شو شمیره اتیا ته رسیدلې ده د سند وزیر اعلی مراد علي شاه د شپې ناوخته په سیون روغتون کې رسنیو ته وویل په وجل شو او جوبلو کې د ګڼو سیمو خلک شامل دي
جو ایک باڈیز ہے اس میں 36
مڑو کی دشپک دیش پہ جنگلو شوید او خپل خپلوان ته حواله کړی شوی دی چې پکې د قمبر شہزاد کوټ مستونګ او رحیم یار خان اوسیدون کې شامل دي په جوبل کسانو کې د پینډې خلک همشتا دی ټولو ته گاڑی ورکړل شوی دی چې خپل سیمه ته مړی ورسی
د روختون مشر ډاکټر معین الدین صدیقی وایي په جوبلو کې د زنو حالت خراب دي د جامشورو پولیسو مشر طارق ولایت رسنیو ته ویلي برید تیر مخام د مزار په هغه برخه کې شوی چې پکې خزی ناست وي دی وایي ښکاري چې حمله یوې خزی کړې ده د پاکستان وزیر اعظم د حملې غندنه کړې د سند حکومت د دریو د خیبر پختونخوا حکومت د وی ورځې د ویر اعلان کړی دی ځینې رسنۍ وایي د حملې ذمهواري اسلامي دولت یا داعش ډلې منلې ده د پاکستان پوز د امنیتی اسبابو له کبله له افغانستان سره پوله تړلې ده د پوز اماړیکو دفتر ایس پی آر تیر شپه په یو بیان کې ویلي په هغه هیواد کې وروستي بریدونه د مخالفو قوتونو په اشاره او په افغانستان کې له پټنځایونو پلان شوي دي بیان وایي همدا لامل دی چې تر نامعینه وخته د ډیورنډ په کرخه د تګ راتګ لارې تړل شوي دي دا بیان تیر ماښام په سیون کې تر ځانمرګي وروستو خپور شوی دی د پوز په بیان کې د پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا له خولې ویل شوي د خلکو د تویکړل شوي وینې با سمدستي بدل اخلي کابل د پاکستانی پوځ د تازه سرګندونو په اړه لسنې دی ویلي خو د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زخلوال خبریالانو ته وویل چې د پاکستانی عملیاتو له کبله ځینې وسلوال هغو سیمو ته تللي چې د افغان حکومت تر واک لاندې نه دي د پاکستان فوج وایي د افغان سفارت چارواکو ته د وسلوالو د نمونو فهرست سپارل دی د فوج اماړیکو دفتر ایس پی آر نن په یو بیان کې ویلي چې بیګا په سیون کې تر ځانمرګي برید وروستو یې د افغان سفارت چارواکي نن د پوځ سر دفتر ته ور وغوښتل او د هغو شپږ او یا وسلوالو لیست یې ورته وسپاره چې د ایس پی آر په وینا په افغانستان کې پټ دي بیان زیاتوي له افغانستان یې د هغو وسلوالو پر ضد د اقداماتو کولو یا پاکستان ته د سپارلو غوښتنه کړې ده خو په اسلام آباد کې د افغان سفارت یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال لیډو ته ویلي هیڅ افغان ډیپلومیټ د پاکستانی فوج سر دفتر ته نه دی ورغلی او نه هم ورته د وسلوالو نوملړ ورکړل شوی دی امریکا په سیون شریف کې پر مزار د ځانمرګي برید غندنه کړې ده د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې ویلي واشنگتن پر سولهییزو عبادت کوونکو د ترهګر برید سخت غندنه کوي بیان وایي د شاباس خلندر پر مزار ځانمرګي برید داغو حملو د لړۍ تازه پیښه ده چې له تېرې اوونۍ راهیسې په لاهور کویټې پېښور او مومندو کې شوي دي د بهرنیو چارو وزارت بیان زیاتوي چې امریکایي حکومت د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې له پاکستانی ولس سره ولاړ دی او په جنوبي آسیا کې امنیت ته ژمن دی د افغانستان د ملي یووالي حکومت هیله لري چې د میونخ په امنیتي غونډه کې به د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د افغانستان ملاتړ لا پیاوړی شي دا دوه ورځنۍ غونډه نن پیلېږي چې ورته ولسمشر اشرف غني بیګا جرمني ته ورسېدلی دی د ولسمشر مستیال ویان شاه حسین مرتضوي بیګا مشال لیډو ته ویلي هیله لري چې د نړۍ مشران به د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې له افغانستان سره مرستې زیاتې کړي د زیاته کړه چې ولسمشر غني به د غونډې پر مهال د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پینس او یو شمیر نورو نړیوالو مشرانو سره ویني د امریکا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن خپل روسی سیال ته ویلي چې که د ماسکو د ولسمشر ډونلډ ټرمپ ادارې ترمنځ همکاري غواړي نو کرملن باید د یوکرین په اړه پر خپلو ژمنو ولاړ پاتې شي. دا خبره نوموړي تېره ورځ په بون کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په ملاقات کې وکړه.
As we search for new common ground, we expect
دوی په داسې حال کې چې موږ د نویو ګډو همکاریو د زمینو په لټه کې یو، دا تمه لرو چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې د منسک تړون په برخه کې خپلو ژمنو ته وفادار پاتې شي او په اوکراین کې د ستونزو د کمولو لپاره کار وکړي.
د جی 20 هیوادونو یا د جی شل هیوادونو د بارنیو چارو وزیرانو د غونډې په ترڅ کې له ټیلرسن سره تر لیدو وروسته د روسیې بهرنیو چارو وزیر لاوروف وویل دوی د شام، یوکرین او افغانستان په اړه خبرې وکړې او سره سلا شول چې د دواړو هیوادونو د مشترکه ګټو په برخو کې باید سره پر مخ ولاړ شي. د زیاته کړه چې ټول اختلافات یو دم نشي هوارېدي. په قزاقستان کې د شام پاړه د سولې مراکچیان کوم نتیجې ته په رسیدو کې پاتې راغلي دي، خو منځګړو هیوادونو روسیې، ترکیه او ایران ویلي د غیر مستحکم اوربند د برقرار ساتلو لپاره اقدامات کوي. تېره ورځ په استانا کې په جګړه کې د ښکېلو خواوو ترمنځ د خبرو دویم پړاو ترسره شو. دا خبرې په جنیوا کې د روانې میاشتې په 23مه د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې تر مذاکرې مخکې شوې دي. تېره ورځ هم د حکومت او د یاغیانو پلاویو له یو بل سره له مستقیمو خبرو کولو انکار وکړ او د ټولو خواوو تر څلوېښتو دقیقې غونډې وروسته هیڅ ګډه اعلامیه خپره نشوه. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه او د موسم او کرنسي حال له اسلام آباد رفت انجم وړاندې.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 پیشل پیسې اخیستل کیږي او په 1.5 پیشلویخ پیسې خرڅیږي. یو ریال په 23 روپې 45 پیسې او په 23 روپې 50 پیسې. یو درهم په 1.5 روپې 45 پیسې او په 1.5 روپې شل پیسې. یو پاوند په 1.3 روپې شل پیسې اخیستل کیږي او په 1.3 روپې 80 پیسې خرڅیږي. یو یورو په 1.42 روپې 80 پیسې او په 1.44 روپې شل پیسې. یو افغانۍ په 1 روپې 65 پیسې او په 1 روپې 25 پیسې. په یو پاکستانی روپے 3.5 ایرانی ریال نو اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.9 ایرانی ریال نو خرڅیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 40 غنټو کې په بنو، کوئټه او پېښور کې د باران امکان دی. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2 سانتي ګریډ او کم نه کم 10 وي. په بنو کې زیات نه زیات 2 او کم نه کم 9 او په کوئټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 سانتي ګریډ او کم نه کم 10 سانتي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل او د کرن صوبې او د موسم حال مل رفت انجم نو اورید. په خبرونه کې به واورې د سین په سیون کې په پرونی ځانمرګي برید کې اتیا کسان وژل شوي دي. تر حملې وروسته پاکستان د تورخم او چمن لارې تړلې دي. شنون کی سوای
حمله په سیون کې کیږي او تړل کیږي تورخم او چمن. دا 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 د زموږ د خلکو بدبختی ده، دا د پاکستان د ولس بدبختی ده.
په ماشومانو تشدد څه نتیجې لرلی شي؟
خو خبره نه ده، ځکه چې دا ماشوم ته ډېر سخت اذیت ورکوي، ذهني تکلیف ورکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت د ګڼو سکولونو معیاري کولو فیصله کړې.
پکا دا چې دا ډېر تیزی کې شي، ځکه چې د حکومت حضور ټایم نه دی پاتې کنه.
په جمهوریت خبرونه کې مو په پاکستان کې د زده کوونکو جمهوری تحریکونو ته کتنه کړې.
زیا دور تھا، ماشاء اللہ رجیم تھی،
ماشاء اللہ کوٹس، ماشاء اللہ گرد چ قوانین استعمال صوبہ بلوچستان کے.
لا مشال ریڈیو سرو سے تاسو د مشال ریڈیو خبرونه ته غوږی. د پنځبه په مخام د سین په سیون شریف کې د لال شاباس کلندر په مزار په ځانمرګي برید کې لکتر لګه اتیا کسان وژل شوی او تر سلو زیات ژوبل دي. د 14 په واغ غنی خزي او ماشومان مزار ته ورغلی وو. پولیس وایي دا ځانمرګي برید وو. ځینې رسنو ویلي چې د حمله ذمہواری اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش منلې ده. روانونه په مومند پیښور ډیر اسماعیل خان او کوټه کې هم بریدونه شوي چې پکې لسګونو کسان وژل او ژوبل شول. تفصیل محمد عمران راکوي.
بیگا شو خو و بجه دغه پیخ را منست شوی ده زنمرگی برید دلال شاباز خلندر پا مزار که شوی ده نو تر دیده ما چه کم ده مرو پخلی که گی اتیا ده بیگا دشپی شو خو یو نیم بجه سین صوبه وزیراله مراد علی شاه هم سیون شریف تطلی وال تر اختون که مطبوعات تویلو چی اویا کسان تروس پوری پا دغی که مرد شوی ده و ده سلون زیاد چه کم دی اغا جو بلی خو اوز چه کم ده صحت محکمه ده سین نو اوی وای چی اتیا کسان پا دغی که مرد شوی ده پا دغی اتیاو که ده وش پی تو کسانو پی جنگلو شوی ده پا دغی که بیا و پنزوز چی دی اخپل خپلوانو تو ورکل شوی ده او ده بتا سده هم ویمه چی کم ده سیون اسپتال ده نو پا اغی که پینزاو یا مری و بیا ورسر خواه تا نو افشا چی کم روختون ده نو پا اغی که پینزا مری اغا ال تپراته دی ترو سپوری دغا و پنزوز نیلاو ده نورو پی جنگلو هم لانت شوی ده سر سر چی کم شمیره خبر ده نو ای که ده ماشومانو ده زنانو شمیره هم دیر زیاد ده ترو سپوری کم حتمی شمیره ما خیتنه در آغلی خوالکی گی داسی چی کم دغا زنمرگ برید کون که اونو آغا دی زنانو برخه چه کمه ده مزار آغی تورنو نواته دی پا دی وجه چه ماشومانو دی زنانو شمیره پکی دیره ده
ده پیخی زمواری کتاسو وید
بیگا چې کوم رسنیو کوم خبرونه خپاره کړي دي نو هغه وسلوال ډله داعش چې کومه ده هغې د غازي مواري منلې ده خو په رسمي توګه عماق چې کوم ده هغوی خبري ایجنسي ده عماق خبري ایجنسۍ نو هغې هم یو خبر خپور کړی په عربۍ ژبه کې چې دغه کوم برید و نو هغه داعش کړی دی
چې اوس په سیمه کې امنیتي حالات څنګه دي
امنیتي حالات خو داسې دي چې یوازې په سیون کې نه بلکې زه که د ټول ملک خبره وکړم او خصوصا بیا د سند صوبې نو هلته رینجرز باقاعده عملیات هم پیل کړی دی چې څومره هم مزارونه دي هغې هم تړلی دي زیات طرف کې لکه اوس یو خبر راغی چې امیجنا روډ باندې په کراچۍ ښار کې کوم علمشاه بخاري کوم مزار دی نو هغه هم وتړل شو بند کړی شو د خلکو لپاره دغسې بیګا عبدالله شاه غازی مزار چې کوم کلفټن سیمه کې د کراچۍ نو هغه هم امنیتي ګامونه سخت کړی شوي وو سره سره چې کوم لټونې عملیات دي نو هغه هم پیل کړی شوي وو شاوخوا اتلس وسلوال چې کوم دي د هغې د وژنې خبر هم مخې ته راغلی د نیم فوزي ځواک رینجر لخوا
داو محمد عمران د تورخم پولیټیکل چارواکی وای چې د وفاقي حکومت په امر یې د تورخم پوله د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې ده او د غاګامې د امنیت په خاطر پورته کړې ده د ملیشي ځواک چارواکی وای چې نن سهار وختي په تورخم پوله وسلوالو د امنیتي ځواکونو یو پوسټ په نخښه کړی ده چې د اف سی 2 سرتیری پکې جوړل شوی دی او دوی هم جوابي کاروای کړی ده په دې اړه نور تفصیل لسیمه د مشال ریډیو خبريال فرحات شینواری راکوي
د تورخم پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام مشال ریډیو ته ویلي چې دوی تیره شپه خواوشا لس بجې د وفاقي حکومت په امر باندې د امنیت په خاطر د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې ده او دغه ګام یې د تېرې شپې د سیون شریف د پیخي او دې نه وړاندې په دې وروستو کې د ملک په بېلابېلو برخو کې د پرله پسې بریدونو وروستو پورته کړی دی او دغه د تورخم دروازه به تر نامعلومه وخت تپوری بندوی چارواکی وایي چې د نن سهار نه په تورخم کې د کسټم دفترونه هم تړل شوي دي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د امپورټ اکسپورټ کار هم په ارزي توګه معطل شوی دی او د پولې دواړو غاړو ته مال وړونکي په سلګونه ګاډي ودرېدلې دي د ملیشي ځواک چارواکی وایي چې نن سهار وختي په تورخم کې د اف سي په یوه مورچه باندې د افغانستان لاړخه وسلوالو برید وکړ چې په نتیجه کې د اف سي دوه سرتیری جو بل شول دوی وای امنیتی ځواکونو هم ورسره ځوابي کاروایی کړي او وسلوالو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده د خیبر په لوړګي کې ځینې کسانو د دغې موجوده صورتحال په هکله مشال ریډیو ته وویل
سیف الله د کندوز د ولایت او د مریضۍ په حساب باندې دلته راغلي وو اوس دلته ناست یي لاره بنده ده وایي تورخم بند دی موږ همدې ته منتظر یاستو بس نه دلته زه د شپې ځای شته دی نه دغه شته دی چې اوس خوشی شو ډیر کولاو شو موږ لاړ شو بس اندال د ناس انتظار بده چمن کې مشکل په اخر اندازه مشکل دی بس
مانو صاحب خان تو ربی دی راغلی چې کاروبار په وجه باندې دلته وما نو اوس لیرا بند دی سارا اس موږ دلته ماتلیو نو چې لاره به کله کولاویږي دواړو خواو ته زیان دی اخوا ته هم دونه ګاډي ولاړ یو دی خوا ته هم ګاډي ولاړ دي زما د سبزیانو د سبزیو کاروبار دی دوی باندې ګوره زوړي دا سبزی به خرابېږي که نه دا هلته چېرته جوړه رسېږي
یاد دی وی چې تیر کال د جون لومړۍ نیټې نه پاکستاني چارواکو د بارډر مینجمنټ یا د پولې د سنبالولو د پالیسۍ تر لاندې په تورخم کې سختي شروع کړې او په دې پوله افغان او پاکستاني وګړو ته د بغیر سفري اسنادو د تګ راتګ اجازه نه ورکوي فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
په پاکستان کې د ترګرې په خروسته په چمن کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د باب دوستي دروازه تړل شوې ده چې لامل نه یوازې د دوړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ بند شوی دی بلکې افغان ترانزیت ټریډ هم تر اغیز لاندې راغلی دی. نور حال لکوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې رپورت کې راکوي.
په چمن کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سرحدي پوله د هر ډول تګ راتګ او تجارت په مخ تړل شوې ده. د دې مقصد لپاره پر پوله سرحدي عسکرو سخت حفاظتي انتظامات ترسره کړي دي. د پولې د بندش له امله نه هوازې هغه په زرګونو تجار تر اغیز لاندې راغلي دي څوک چې هر سار د بولدک د بیشو منډې ته د کاروبار لپاره اوړي، بلکې د افغان ترانزیت ټریډ لاندې تجارت هم تر اغیز لاندې راغلي دي. په دې ترڅ کې په چمن کې د چمبر اف کامرس و غړي انجینیر داود و مشاری ډیو ته وویل چې د پولې د بندش له امله تر ټولو لوی زیان و تجارت ته رسیږي.
موږ په دې شی باندې پوهېږو نه چې د دې دهشتګردۍ او د ټریډ تعلق څه دی. سر ټریډ خو به هغه خلک کوي چې د هغه د هیڅ قسم ناروا کارو سره کار نه وي. د چمن د کسټم ریکارډ موږ ته دا ښیي چې دا د افغانستان د 40 کلن حالات کې دروسه پورې یو موټر هم داسې څوک نشي ښکار کولی چې د افغانستان د خوا رالی او په دې کې دلته چې په کسټم کې ولاړو یا د کسټم ووتې منشیات پکښې وو یا بارود پکښې وو یا یو شی پکښې وو او یا د دې خواتلی هلته یو شی استوي د بولدک په ګمرک کې په دې کې یو څه شی برآمد. تاجر د دې شیانو څه مکمل اخلاص دی، هغه ته په دې شیانو کینه، لیکن د بده مرغه موږ هغه طبقه یو چې بیا خپل آواز لا هم شه په غټ دغه باندې نه سپورته کوي، ځکه چې دې مطلب اوس که چیرې په دې باندې راډیو عمل ښکاره کوي نو بیا په سلو مړو باندې چې دې ستا خوا نه ده بدل. د دې معنا دا کېدی
د یوې پوښتنې په جواب کې انجینیر داود زیاته کړه چې دوی به ډېر ژر د پولې د ستونزې د اوارولو په اړه د گورنر په ګډون د نور لوړ رتبه چارواکو سره خبرې پیل کړي. د چمن د پولې د لارې نه هوازې هر ورځ د 10 to 15 thousand پورې خلک تګ راتګ کوي، بلکې د افغانستان څخه زیاتره ناروغان د علاج لپاره هم د چمن د لارې و کوټ ته راځي. بل خو دلته په کوټ کې هم حکومت امنیتي ګامونه پورته کړي دي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
تاسو اوریدل په سیون شریف کې په مزار تر برید وروسته د پاکستان پوز تر نمایینه وخته د تورخم او چمن لار او تړله. په امیر ساحل له خبریال او شنون کې مالک اچکزی نه پوښتنه کړې چې آیا د لارو تړل د ناامنۍ په ختمولو کې مؤثره ثابتې دي شي که څنګه؟
حمله په سیون کې کیږي او تړل کیږي تورخم او چمن. نو دا زموږ د خلکو بدبختي ده، دا د پاکستان د هولس بدبختي ده، ځکه پاک دا وخت تورخم او چمن دواړه په زرګونو کورنۍ چې هغه هلته پرتې دي د هیواد د چمن 2.2 میلیونه خلک تقریبا دا تر ټولو غټه برخه پر پاکستان باندې خپل د ماشام ډوډۍ ګټلو انحصار پر پاکستان نه دی، که څه هم دوی د پاکستان سټیزنشپ یا شهریت لري. د دوی ټول ډوډۍ د افغانستان د پولیس د سپین بولدک سره راځي. دا راز په پولو کې پراته خلک ولسونه، یو ولس دی، یو مذهب دی، یو کلتور دی، یو ژبه ده. په دنیا په دې رسېدلې ده چې وروره د تجارت د شوالي د یو د بل سره د شی اړیکو پر بنیاد باندې بالکل ټول له منځه وړي دي. خو موږ د خلکو دا ده،
یعنی ستاسو له خبرو زدا تاثر اخلم چې دغه پریکړه چې دا د ترهګرۍ په مخنیوي کې موثره نشي ثابتې ده. وسلواله حمله چې دا وشوي په دې پاکستان کې دا لتیرو څو نیو راهیسه چې ولړۍ روانه ده، ولې در تخکاری چې دا حمله زیات شي ودی په پاکستان کې؟
امریکای د ورلد ټریډ سنټر د نړۍ دونو پس جهان دا وایي، په لیکوالان دا وایي، چرنکاران دا وایي، بالکل لیکونه پراته دي. کرلوټا ګال په خپل کتاب کې لیکي د رانګ انمي څه وایي، هغه وایي وایي دشمن په افغانستان کې نه بلکې بل ځای دی. په خپل دا لیکي چې د پاکستان د هغه وخت چې کوم پرزیدنت وو جنرل پرویز مشرف، هغه په خپل سربراهۍ کې یو کرنل ټاکلی وو چې اسامه بن لادن چې د جن جهان د القاعدي مشر وو، هغه په بټ آباد کې وساوه. همداراز ملا محمد عمر اخوند هغه په کراچي کې د هغه د مړینې ذکر کیږي. همداراز ملا اختر منصور چې هغه له تفتان راځي په نوشکي کې وژل کیږي. همداراز د دنیا
جهان په زراو هغه خطرناک خلک چې چن ازبک عرب هغه راوړل سول د پښتنو په مځکو کې میش شو او دلته په کور کې هم پښتانه په وهل او دورین د تورې پولې په هاخوا یې هم پښتانه په چیچل. نو دغه پالیسۍ دی چې دا هر څه راوړي، دا خو څه پټې نه دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په ډېر اسماعیل خان کې بیګا وسلوالو د پولیسو په ګاډي حمله کړې. پولیس وایي په پیښه کې 15 کسان وژل شوي دي، خو وسلوال تر ډزو پس په تیښته بریالي شوي دي. د القاعده برصغیر ویان ایمن عرفان او تحریک طالبان حکیم الله مسعود ډلې کاری سیف الله د برید ذمواري منلې. سیلاب مسعود تفصیل لري.
تیرا شپه لس بجې د ډېره اسماعیل خان ښار په مانځ کښې په دوو موټر سایکلونو سوارو څلورو نه سرګنده وسله والو د ډېره اسماعیل خان پولیس فورس ټاون تڼې په گشتي دستې په خودکار وړې وسلې هغه وخت برید وکړلې. کله چې ګاډی او په ګاډي کښې سواره د دګي فورس چارواکي په میشن موډ باندې د تیلو اچولو دپاره په یو پمپ کښې ودرېدل. دوی ګاډي ته تیل ور اچول چې په دغه منځ کښې په دوو موټر سایکلونو سواره څلور وسلوال مخپټي موقع ته راورسېدل او د رارسېدو سره یې په ګاډي او د پولیس فورس په سرتیریو د 9mm توپنچو ګڼ ډزونه وکړل چې په نتیجه کښې یې د پولیس فورس یو ایسای رحمت الله د فورس د درې سرتیریو سره د پمپ یو مزدور هم په موقع ووژل شول. د مرګ ژوبلې د دغې پیښې نور حال د کینډ تڼې ایس ایچ او محمد نواز په دا رنګ بیان کړ.
څلور کسان دي په موټر سایکل باندې راغلي او دوسرا پیستل وو
ایسای ادرس پیانا جو پمپ پنځه کسان واړه شهید شوي
په موټر سایکل باندې لاړې. ګاډي خو ورپسې وو، خو بیا خو موټر سایکل ګاډي سفر کړي دلته ګلې دي
د دګي برید پړه د القاعده برصغیر وایوند ایمن عرفان او د تحریک طالبان پاکستان د حکیم الله مسعود ډاله کاری سیف الله منلې ده. په بل لوري د یو بل خبر په مطابق نن ګهیز د ډېره اسماعیل خان لویدیځ طرف ته د ټیکن کلي سره نږدې په ګولۍ ویشتل یو دوو نه څرګنده کسانو مړی موندلې شوي دي چې کوم د ډېره اسماعیل خان پولیس اخستي سنبال کړي دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو
د جمعې د ورځې
19 پروګرامونه
هارون باچا هنري ګړې
په لس نیمو بجو،
جمهوریت
په پاو کم دو بجو،
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو،
پام کوا
په پاو کم سلورو بجو،
حجرا
په سلور نیمو بجو.
د پاکستان قومي اسمبلی د یوې کمیټې یو شمېر غړي وایي په هغه هېواد کې د ترهګرۍ زیاتېدو یو لامل دا دی چې په سکولونو کې ماشومانو ته عربي ژبه نه ښودل کېږي. تر اوسه په دې موضوع په کمیټه کې بحث پای ته نه دی رسېدلې، خو د اسمبلی ځینې نور غړي او د تعلیمي چارو پوهان وایي څېړنه او مشاهده ښایي چې په سکولونو کې د عربي ژبې مضمون لازمي کول د ترهګرۍ پای ته له رسولو سره هېڅ تړاو نه لري، ځکه چې د ترهګرۍ اسباب نور دي. احمد شاه اعظمي موضوع څېړلې.
د پاکستان قومي اسمبلی د کیبینټ سیکریټریټ قائمه کمیټي په غونډه کې د چهارشنبه په ورځ د عربي ژبې د لازمي مضمون 2015 بل په اړه بحث وسو. دا بل جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډلې سره اړه لرونکي د کمیټې غړي نعیمه کشور خان وړاندې کړ او ویې ویل چې عربي باید په سکولونو کې د لازمي مضمون په توګه وښودل سي. نوموړي زیاته کړه چې د عربي ژبې په درس ورکولو سره په ترهګرۍ کې کمی راوستل کېدای سي. هغې د دې خبرې دلیل مشال راډیو ته څه داسې وړاندې کړ.
مونږ وایو چې سکولونو کې عربي ژبه لازمي شي چې ماشومانو ته اسانی وي د قرآن د حدیث په سمجه ویلو کې. د دې اثر دا دی چې لکه زمونږ چې کوم دا ماشومان مس ګایډ شي ټیرزم کې یوز کېږي څه نو د دې نه په امان شي چې ماشوم ته د قرآن صحیح علم ورشي او هغه ته د خپل دین صحیح سمجھ ورشي. یو خو به هغه لپاره ماشرین لپاره یو څه صحیح امکان جوړ شي او بل چې کومه دهشتګردي ته روانه ده په دې کې به کمی راشي انشاءالله.
د اغلی نیمې د خبري تایید د پاکستان مسلم لیگ نواز رلی سره تړاو لرونکي د کمیټې غړي پروین مسعود بټي او د پاکستان تحریک انصاف اسد عمر او نفیسه خټک هم وکړ. خو د متحده قومي غورځنګ سره لرونکي د یاد کمیټې غړي سید علي رضا عبیدی له یاد منطق سره اتفاق نه کوي او وایي چې د عربي ژبې پرایچ کولو سره ترهګري پایته نه سي رسیدلای.
بہت سارے دہشت گرد جو ہوتے ہیں ان کی زبان بھی عربی ہوتی ہے.
در ڈیرہ یو ترہ گرو جب عربی ویو پا پاکستان کی ہم یوش میں ترہ گر پا عربی جبا یو بل تا پیغامون رسوی بل دا جبا لمخ کی نا پا مدرسو کی ویل کی خوز ما غختن داوا چی دا قرآن مجید دا آیتون و تفسیر لپارا باید اتفاق را منستشی تر سو طول و فرقو تا دا منلو وڑوی نمادوی تا ویل چی دا بل تا سو لمرے دا وفاق المدارس لنظر تیر کن.
بلخوا د پېښور ټیکسټ بک بورډ پخوانی مشر او د پېښور پوهنتون پروفیسر ډاکټر فضل رحیم مروتوای د ترهګری اسباب بیل دی او د دې زیاتوالی یا کموالی باید له ژبې سره ونه تړل سي.
کله عربي ژبه لازمي ګرځول سره صرف مطلب دا وي چې قرآن شریف په عربي کې دی. بیا خو موږ ته د مشرق وسطا هېوادو ته وګورو، له سعودي نه راونی سه تر سیریا پورې، سیریا نه راونی سه تر عراق پورې، عراق نه راونی سه نور نور څه نومونه به تر اخلم. دې کې به بیا دغه شی نه دی زکات چې خوب عربي پخپل وايي، مورې وايي، پلارې وايي، کلی والے وايي او قرآن شریف هم په عربي کې دی. له جو کې به فرق وي، شینو کې به فرق وي، خو آیا د ژبې ترګري سره تعلق نشته؟
نوموړي زیاتوي چې اوس مهال هم په ټولو سکولونو او کالجونو کې اسلامیات د لازمي مضمون او عربي د اختیاري مضمون په توګه ورته شودل کیږي. د قومي اسمبلی په سټینډینګ کمیټي کې د سکولونو لپاره د عربي ژبې لازمي ګرځول پر بل بحث په داسې حال کې پیل شوی چې د خیبر پښتونخوا صوبایي کابینه په دا وروستیو کې د دې منظوري ورکړې ده.
داو احمد شاه اعظمي د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې د دوو اویا سکولونو د بیا رغولو او د اړتیا شیانو پوره کولو فیصله کړې. د تعلیم وزارت وایي دا کار به د جون تر میاشتې وکړي او دا چې د ښوونځو معیار لوړولو لپاره څلور ارب روپۍ ځانګړي کړي دي. کارپوهان وایي حکومت ډیر وخت واخستو نو اړینه ده چې دا کار زر تر زره ترسره کړي. رابعه اکرم خان تفصیل لري.
د سکولونه به سوابه، سوات، ملکنډ، بنو، ډیر اسمیر خان، کرک، لکی مروت، مانسهره، کوهستان، بونیر، هنګو او بردیر کې جوړول کیږي. د خیبر پښتونخوا د پرایمري او تر دولسم ټولګي د تعلیم د وزارت بیان نجیح الله مشالیډو ته وویل د روان کال تر جون میاشتې پورې به دوه اویا سکولونه د معیار سکولونو مطابق جوړ کړی شي چې پکې به نه صرف د سکول ودانې سمې کړی شي بلکې په دې کې به د ساینس او کمپیوټر لیبورټري یعنې کلاس رومز او د لوبو معیاري میدانونه هم وي.
نو آئی ایم یو کے مونگا سرا درزی ٹولو ڈیٹیلز راضی ہر یو اسکول لگا مونگ تدا پتہ لگی چھ کم اسکول کے سمرا استاذان دی، سمرا اسٹوڈنٹس دی، کم فیسلٹیز دی، دا ٹول ڈیٹیلز مونگ سرا موجود دی او دا ہر میاشت اپڈیٹ کی لگا ہر میاشت مونگ تدا پتہ لگی چھ دیکھ سب تبدیلی راغلے دی اندر راغلے
دو وچ پسکولونو کے اصلاحات لپارے در اقدامات وچت کڑی یو دا چھ پسکولونو کے دا قران دا ناظرے او دا ترجمے تعلیم لازمی گرسا ولی بلدا چھ پنوی پرائمری سکولونو کی بخزین استاذان او دریم د لاسمی تعلیم اکټ 25م ای صوبایي حکومت نافذ کړو او اوس په هر مور او پلار خپل بچی سکول ته لیږي. د سکولونو معیار ښه کولو په اړه د خیبر پښتونخوا د پرایمری سکولونو د اتحادیه مشر ملک خالد وایي چې د موجوده حکومت لخوا سکولونو معیار اوچتولو د فیصلې هرکلی کوي.
اوس چونکی د خپل حکومت سره موجود یم موږ ګورو اوس هم دوی سره خو ډېر لږ وخت پاتې شو که نه په کار دا چې دا ډېر تېزې کې شي ځکه چې د حکومت خو ټایم نه دی پاتې که نه چې په کار دا چې دا دوی ډېر زیات تېزې کې کړی وي او نوی نسل ته یې چې کوم وي فایده رسېدلې وي.
د سکولونو معیار او د زده کوونکو تعلیمي حقونو لپاره کار کوونکي غیر سرکاري اداره الف اعلان یو چارواکي عمر اورغزی وایي چې په سکولونو کې د سهولیاتو د نشوالي له وجې اکثره زده کوونکي سکولونو ته نه ځي. د په وینا چې د خیبر پښتونخوا د نورو ضلعو په شان حکومت له د پېښور شاوخوا سیمو کې سکولونو خوا ته هم توجه ورکول پکار دي چرته چې نه صرف د استادانو کمی دی بلکې بنیادي سهولتونه هم په دغه سکولونو کې نشته.
والدین غواړي چې زه په خپل بچي باندې سبق وایم، زه خپل بچي ته کوالټي ایجوکیشن ورکوم، خو خبره ده چې په سکولونو کې مطلب چې مسنګ فیسلټیز وجه نه هم ماشومان سکولونو ته نه راځي، چاته مطلب چې اکسس مسله وي. خو زه دا وایم چې نور چې کومه د ډرینکینګ واټر فیسلټیز وي یا الیکټریسټی فیسلټیز وي دا فیسلټیز په کار ده چې حکومت ته وخت ته په کار ده چې په دې باندې فوکس وکړي بجائے دی چې مونږه یو شی کریټیسیزم وکړو، یو شی بجائے مونږه په کار ده چې کار وکړو
دی. وایي چې څنګه پرایویټ سکولونه خپل کار کوي باید چې سرکاري سکولونه هم داسې کار وکړي او زده کوونکو ته ښه تعلیم ورکړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خو خکړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماسپخین یو نیمه بجا کېدونکې دا لنډ خبرونه له شاهین بنیری نوړو.
ستړی مشه د دې وخت مهم خبرونه د سند په سیون شریف کې د لال شاباس خرندر په مزار په ځانمرګي برید کې د وجل شو کسانو شمیره اتیا ته رسیدلې ده. د پاکستان وزیر اعظم د برید غندنه کړې ده. د سند حکومت د دریو او د خیبر پختونخوا حکومت د وی ورځې د ویر اعلان کړی دی. د پاکستان فوج د امنیتي اسبابو له کبله له افغانستان سره پورې تړلې ده. د فوج اما اړیکو دفتر ایس پی آر تیره شپه په یو بیان کې ویلي دي په هغه هیواد کې وروستي بریدونه په افغانستان کې له پټنځایونو پلان شوي وو. د پاکستان فوج وایي د افغان سفارت چارواکو ته د وسلوالو د نمونو فهرست سپارلې دی. امریکا په سیون شریف کې پر مزار د ځانمرګي برید غندنه کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې ویلي دي واشنگتن پر سوله ییزو عبادت کوونکو د ترهګر برید سخت غندنه کوي. د افغانستان د ملي یووالي حکومت هیله لري چې د میونخ په امنیتي غونډه کې به د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د افغانستان ملاتړ لا پیاوړی شي. دا دوه ورځنۍ غونډه نن پیلېږي چې ورته ولسمشر اشرف غنی بیګا جرمني ته ورغلی دی. په قازقستان کې د شام پاړه د سولې مرکچیان کومې نتیجې ته په رسېدو کې پاتې راغلي دي. خو منځګړو هیوادونو روسیې، ترکیه او ایران ویلي د غیر مستحکم اوربند د برقرار ساتلو لپاره اقدامات کوي. او د امریکا د بارنو چار وزیر ریکس ټیلرسن خپل روسی سیال ته ویلي چې د ماسکو د ولسمشر ډونلډ ټرمپ ادارې ترمنځ همکاري غواړي نو کرملن باید د یوکرین په اړه پر خپلو ژمنو ولاړ پاتې شي.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. اوس به په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼه ته کتنه کړی ده.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د شورو پورس په پیښور مومندو ایجنسۍ پر له پسې حملو نه داسې ښکاري چې د ترهګرۍ یو نوې لړۍ پیل شوې. ادارې وړاندې لیکي داسې معلومیږي چې غیر ملکي دشمن او د ملک دننه ترهګر د یو خاص منصوبې تر لاندې پاکستان د نارامۍ سره مخ کول غواړي او په بیلابیلو سیمو کې ترهګري کول د دې عمل یو کړی ده. ادارې لیکي د ترهګرۍ خلاف د عسکري او سیاسي مشروالۍ لخوا قومي تګلاره جوړول او لدی روستو په دې پسم ډول د عمل درآمد نه کولو ګیلي اکثره وخت رامنستک شوي دي. خو د دې باوجود هم سیاسي او مذهبي ګوندونه د ترهګري د خاتمې لپاره یو نشول او قوم د مذهبي ډلو د دې رویې او د عمل له وجې د مایوسۍ ښکار شوي دي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکو اجر سپاڼه خپل ادارې کې وایي په پاکستان کې د پر له پسې د ترهګري د پیښو روستو د سکیورټي د مسلو سره سره د مسلو جلته د رسیدو هم ضرورت دی ځکه چې دې حملو پولیس کې یره طرح خورا کړې ده او لاندېښنو سره مخ کړې. د ادارې په وینا ان په هغه وخت په کومه ورځ چې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې بمی چاودنې او ځانمرګي بریدونه وشول وزیر اعظم نواز شریف د ملکی صورتحال جاج اغستو لپاره د اعلی پای غونډه راوبلله چې پکې سیاسي او عسکري مشروالې ژمنه وکړه چې له ملک به په هر جوړ ترهګري ختموي. ادارې وایي هم په دغه ورځ د پاکستان دفتر خارج په پاکستان کې د افغانستان نائب ناظم الامور راوغوښتلو او ورته یې وویل چې افغانستان دې په خپله خاوره د ترهګرو د پټنځایونو د خاتمې لپاره په فوري توګه اقدامات وکړي. ادارې اخري کې لیکي د وخت غوښتنه ده چې وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا د سیاسي مشروالۍ سره کینی او د ترهګرۍ د خاتمې لپاره یو مشترک کړنلار جوړ کړي او د افغانستان سره د رابطې لپاره د سیاسي ډلو د نمایندګانو یو ډله هم جوړ کړي چې دا رنګ دواړه ملکونه د ترهګرۍ د خاتمې لپاره په ګډه سره کار وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایی نیشنل انټرست مجلې د افغانستان جګړې په اړه لیکنه خبره کړې چې سرلی کې دی د افغانستان جګړه څنګه بیلل کیږي. بلخوا رویټرز خبری اژانس د سربیا د پلازمینې بلغراد په بیلابیلو برخو کې د کډوالو د کړاوونو او سختیو موضوع څېړلې. ګلیاس د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
نیشنل انټرست مجلې لیکلي اوس دا د رسمي پوښتنې پرته خبره ده. د امریکا لوړ پوری فوزي او بهرني پالیسي جوړونکي اوس په بشپړه توګه په دې باور دي چې په منځني ختیځ او جنوبي ایشیا کې د ټولو ستونزو اصلي حل فوزي قدرت دی. د دې متبادل لار نشته. د مجلې په خبره په دې کې تر ټولو ناوړه خبره دا ده چې دوی د فوزي حل خبرې کوي خو د ملي ګټو ترلاسه کولو کې دا هیڅ قسمه مرسته نشي کولی. مجلې لیکلي د دې یو مثال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر کانګرس کمیټې ته هغه وینا وه چې پکې نوموړي ویلي ول چې افغانستان ته د نورو زرګونو اضافي ځواکونو لیږلو ته اړتیا ده. نیشنل انټرست مجلې لیکلي چې په دې هر څه کې تر ټولو مهمه خبره چې پرې ځان پوهه کړل شي. هغه بغداد ته د اضافي ځواکونو لیږلو سره د تشدد پیښو کې کموالی نه و راغلی. بلخوا رویټرز خبري ایجنس په سربیا کې کډوالو ماشومانو سره د بد چلند په اړه یو رپورټ خپور کړی دی. خبري ایجنس لیکلي چې د سربیا پلازمینې بلغراد کې کډوال ماشومان چې عمرونه لس کلونو پورې دي په سخته یخنۍ کې ځان ګرم ساتلو لپاره د ریل ګاډو مرکز کې اور بل کړی دی. دغه ماشومانو سره پیسې نشته او په هغه ځای کې پراته دي. دغه ماشومانو ته د سربیا کسان ورزي او د پیسو په بدل کې بد کارونه ترې اخلي. په دغه ماشومانو کې زیاتره پیسو ته سخته اړتیا لري. خبري ایجنس لیکي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف ویلي چې اروپا ته ماشومان سمګل کیږي چې د حکومتي نظام نه بهر وي، نو په دې کې زیاترو استحصال کیږي چې پکې جنسي تیری هم شامل دي. د یونیسف ادارې د شمیرو تر مخه شاوخوا 2000 مهاجرین په هغه هیواد کې میشتي. په دې کې شاوخوا 1200 افغانان دي. دغه افغان مهاجر د بلغراد په کنډوالو کې ژوند تیروي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د امریکا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن خپل روسی سیال ته ویلي که د ماسکو او واشنگتن د نوې ادارې ترمنځ همکاري رامنځته کول پکار وي نو کرملین باید د یوکرین په اړه خپلې ژمنې پوره کړي. ټیلرسن او سرګی لاروف تیره ورځ په بون کې د G20 هیوادونو د بارنو چارو وزیرانو د غونډې په زمن کې سره لیدلي. فریبه ظاهر تفصیل لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د پنځمبه په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره تر لیدو وروسته ویلي چې متحده ایالات په هغو برخو کې چې د امریکا د خلکو په ګټه وي له روسیې سره کار کولو ته آماده ده. ټیلرسن د پنځمبه په ورځ د جرمني په بون ښار کې د G20 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په څنډو کې له خپل روسي سیال سره تر لیدو وروسته ویلي چې د ټرمپ اداره تمه لري روسیه د اوکراین په برخه کې خپلې ژمنې پوره کړي. دوی وایي په داسې حال کې چې موږ د نویو ګډو همکاریو د زمینو په لټه کې یو، دا تمه لرو چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې د مینسک تړون په برخه کې خپلو ژمنو ته وفاداره پاتې شي او په اوکراین کې د ستونزو د کمولو لپاره کار وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو تر لیدنې وروسته په یوې اعلامیه کې ویلي شک نسته چې متحده ایالات به له خپلو متحدینو سره د ستونزمنو نړیوالو مسایلو د هواري په برخه کې کار کولو ته ژمنه وي. سرګی لاوروف تر دې لیدنې وروسته ویلي چې دوی د سوریې، اوکراین او افغانستان په اړه خبرې کړې دي. موافقه یې کړې چې په هغو برخو کې چې دواړه هیوادونه ګډې ګټې لري باید پر مخ ولاړ سي. لاوروف دا هم ویلي چې ټول اختلافات هم په یو ځل نه هواریږي. دوی وایي دا ښکاره ده چې موږ نسو کولای ټول مسایل حل کړو. زه فکر کوم هغه به د روسیې او امریکا په څیر دو لویو قدرتونو ترمنځ هیڅکله هم په بشپړ ډول حل نسي، خو زموږ مشترک درک دا دی چې هر ځای چې زموږ ګډې ګټې وي موږ باید پر مخ ولاړ سو. لاوروف وایي له ټیلرسن سره په خبرو کې د امریکا لخوا پر مسکو د بندیزونو پر موضوع خبرې ونه سوې. دوی وایي ګمان کوي د دواړو هیوادونو ولسمشران به ډېر ژر له یو بل سره وګوري. په بن کې د مسکو او واشنگتن د دغو دوو لوړپوړو چارواکو د لیدو سره هم مهاله د دواړو هیوادونو لوړپوړو پوځي چارواکو د آذربایجان په باکو کې سره لیدلی دی. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورد له خپل روسي سیال جنرال والری ګراسیموف سره کتلی دی. د روسیې د دفاع وزارت تر دغې لیدنې وروسته وویل چې دواړو جنرالانو د خپلو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو د هواري پر لارو چارو بحث کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان حکومت تمه لري چې د میونیخ یا مونشن په امنیتي غونډه کې به د ترهګرۍ په وړاندې په جګړه کې د افغان حکومت نړیوال ملاتړ او همکاري لا پیاوړی شي. افغان ولسمشر اشرف غنی د میونیخ په 350مه د ورځنۍ امنیتي غونډه کې د ګډون لپاره بیګا جرمني ته تللی دی. بلته د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پینس او یو شمېر نورو نړیوالو مشرانو سره ویني. تفصیل فریبه ظاهر راکوي.
په سیمه او په ځنګړي ډول په افغانستان کې د تروریزم او توندلاري ګواښونه هغه موضوع ده چې افغان ولسمشر به سږ کال د مونشن په امنیتي غونډه کې بحث ور باندې وکړي. ولسمشر اشرف غني دوه کاله وړاندې هم د مونشن په غونډه کې ګډون کړی و او د داعش یا اسلامي دولت ډلې پر ځپلو یې ټینګار کړی و. ولسمشر هغه مهال ویلي و چې دا ډله سیمه او نړۍ ګواښي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي تیر ماښام په خبرو کې وویل چې تمه لري ټول هیوادونه د تروریزم په وړاندې مقابله کې له افغانستان سره ودرېږي. دوی وایي د نړۍ مشران هم دا درک کړی دی چې هغه لیدلوري چې ولسمشر دوه کاله وړاندې مطرح کړی هغه باید جدي وګڼل سي. تروریزم یو جدي ګواښ دی. له همدې کبله موږ په افغانستان کې په لومړۍ کرښه کې له تروریزم سره جنګیږو او د نړۍ په استازیتوب جنګیږو. نو نړۍ باید زموږ شرایط درک کړي او باید له افغانستان سره ودرېږي او له ټولو امکاناتو څخه د دې پدیدې په وړاندې کار واخلي. یو امریکایي چارواکي په دې وروستیو کې د هغه څه په اړه چې ګواکې ځینې هیوادونه وسلوالو ډلو ملاتړ کوي خبرګون ښودلی. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن تیر اونۍ طالبانو د پاکستان، روسیې او ایران د ملاتړ او دغې ډلې ته د مشروعیت ورکولو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه ریاست هم وایي تمه ده د مونشن په امنیتي غونډه کې د تروریزم د ملاتړو په اړه هم بحث وسي. د اجرایه ریاست مرستیال وین امید میسم په دې اړه وویل ولسمشر د افغانستان د دولت او ملت په استازیتوب په افغانستان کې موجود ګواښونه له نړۍ سره شریکوي. بې له شکه چې په ځینو برخو کې به په سیمه کې د تروریزم د ملاتړو په اړه بحثونه وسي او هیله لرو چې نړۍ یو ځل بیا د افغانستان د ستونزو په درک کولو سره د تروریزم په وړاندې مبارزې کې خپله همکاري ډېره کړي څو موږ ډېر ژر نتیجه واخلو. د افغانستان ولسمشری دفتر وایي ولسمشر غنی به د مونشن غونډې په څنډو کې د امریکا د ولسمشر لمرستیال مایک پینس سره د تروریزم په وړاندې مبارزې په اړه خبرې وکړي. ولسمشر غنی به د نورو هیوادونو لکه د آذربایجان او کروشیا له ولسمشرانو، د جرمني، ترکیه، ناروې او ګرجستان له صدراعظمانو او د روسیې، سعودي عربستان، جرمني، ایران، چین او قطر د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. شاه حسین مرتضوي وایي د دغو بحثونو اصلي تمرکز به د سیمې پر امنیت، د تروریزم پر ګواښونو او د دوه اړخیزو او څو اړخیزو همکاریو په اړه وي.
دا مشال ریډیو ده.
د بشری حقوقو ادارې وایي په پاکستان کې د ماشومانو د تحفظ قوانین کافی نه دي او سم په ښوونځو او مدرسو کې ورته جسمانی سزاګانې ورکول کیږي. د نفسیاتي چارو پوهان وایي په زده کوونکو تشدد کول منفي اثرات لري او پایلې ده روزي چې په ټولنه کې سختدریزي او تاوتریخوالي ته موقع برابرېږي. منور شاه رپورټ لري.
په دې ورستیو کې د سند صوبایي حکومت یو قانون جوړ کړی چې تر مخه یې د زده کړو پر مهال د ماشومانو په وهلو او زورولو بندیز لګول شوی او چې کوم استادان د دې خلاف ورزي کوي نو هغوی ته به سزا ورکول کیږي. په ماشومانو تشدد یا کال پورل پنیشمنت ستوای د پاکستان انساني حقوقو وزارت یو چارواکي محمد ابرار په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
دا هغه سزا ده چې کوم د ماشوم ته د خودنی یا د ډیسپلن په نیت باندې مونږ ورکو. یعنی دا فرق لري د ماشوم عام وهلو ټکولو کې او دغه نیت باندې چې ته ماشوم وخی چې د ته اوخه ما یا د زپوی کما یا د ته تمیز اوخه ما دا غي د پاره. نو دا چې تاسو وګورئ نو په کورونو کې هم شته دا سیزه او په سکولونو کې هم شته دی او د دې زیات دغه چې کوم دی انټنسټی چې کوم دی نو هغه په مدرسو کې تاسو ته ملایږي.
محمد ابرار زیاتوي چې که څه هم په خیبر پښتونخوا کې د زده کړو پر مهال د ماشومانو وهلو د مخنیوي قانون نشته خو صوبایي حکومت په سکولونو کې په ماشومانو د تشدد د مخنیوي امر کړی. د نوموړي په وینا دا مسله په مدرسو کې ډیره زیاته ده. هلته د مدرسې یو پخوانی زده کوونکی بختور خان چې دا مهال ټیلری کوي وایي د وهلو ټکولو له وجې ترې سبق په نیمه کې پاتې شوی دی.
د مدرسې د سختۍ د وجې مونږ بیا لکه چې بیا چې دغه درالم بیا ډېر زیات بیمار هم شو دغه شو دغه وجې نه بیا مونږ پرې خو د سبق دینې ډېر ماشاءالله حفظ ډېر تقریبا 15 شپارو پورې ما حفظ کړو. وړې وړې غلطۍ باندې به درز مارو والد سختي به دغه سار وختي به تقریبا مانځه نه مخکې و پاسېدل نو هغې کښې هم ډېره زیاته دغه به واړو و ماشومان به خوب به راتلو نو بس هغې کښې به سپارې به یا به د جټکې د خوب درلی نو بس بیا به ستا شاته ولاړو نو یو خراب به دیوال طرف ته به ملا لګېدل هغه کورسۍ چې ورته یا کورسۍ جوړې کړي دغه شانت قرآن به م نیولی وو او لږ معمولي به داسې ټوټ وو او دغه دیوال طرف ته به همداسې ډډه لګولې وه نو بېخي به د خپل کار پرېښو.
بلخوا د حاجي شریف ګل درې ماشومان چې په سهار کې اسکول او مازیګر کې مدرسې ته ځي دی وایي
یاره دا زبه ته دا خبره وکړم په دې ماشومانو په باره کښې چې ګوره کوم ځای کښې وي ډبې هلته ادب وي دا چې په دوی باندې خامخا پرېښوي او دغه نو دا به هله سمېږي ګوره که په مدرسه کښې او که په جومات کښې نو د دې والو د لاندې ګوره د مدرسې ماشوم چې کوم دی نو هغه سبق زده کوي ځکه چې هغه پابندۍ ته ځي استاد سر ته دغه کوي په اسکول کښې و چې ګورمه دې دغه ته نو هر یو استاد نه چې تپوس کړه نو ماشومان ته یې خوشې ګرځي وي چې ولې چاره څه ورته وایو نو په دې باندې دغه ده پابندي ده په والو باندې په دغه باندې ده په استاد هم په آرام باندې ناځې به چې وړو خپله خوښه ده چې څه کوي هغه کوي.
دا راز د یوې مدرسې استاد حافظ محمد بلال وای چې په خپله یې ډېر په سخته سبق ویلی او دا نظر لري چې د زده کړې په وخت وهل کم او دباو زیات پکار دی.
مونږ چې کوم وخت کښې لکه حفظ کوو که نه دا ما تقریبا چې کنه 94 کښې حفظ کړی دی که نه هغه وخت کښې خو چې کوم ډېر زیات سخت ترتیب وو که نه هغه وخت یو مونږ ناظره نه ویله بس یو قاعده بیا را ته پړاو کړل او په هغې باندې یو بیا مونږ قرآن مجید په خپله زده کوو په هغه وخت کښې خو به چې کوم دی قاریانو ډېرې زیاتې سزاګانې ورکولې هغه وخت کښې بیا چې کوم دی یو قسم کورسۍ غوندې کښې وه هغه ته جوړه کړله پوه شو دېوال ته او یا بیا چې کوم دی نو مطلب په چوکه باندې بیا ورته سزا ورکړې یا په ډنډۍ باندې که نه نو وال خو چې کوم دی لکه مطلب ډېر وال نه دي په کار ځکه چې ډېر والو سره چې کوم ډېر ماشومان مونږ ولي دي که نه د ډېرو والو سره چې کوم دی ماشوم اکثر سبق پرېږدي وال چې کوم دی بس خپل اندازې مطابق پکار دي هسې ماشوم لکه دباو کښې ساتل پکار دي.
بلخوا د ذهني ناروغیو ډاکټره مدیحا اصغر وایي جدید تحقیق ثابته کړې چې په زده کړو کې وهل ټکول او تشدد ماشومانو ته هیڅ ګټه نه رسوي بلکې منفي اثر پرې کوي.
کارپورل پنشمنټ په یو لحاظ سره ښه خبره نه ده ځکه چې دا ماشوم ته ډېر سخت ذهني تشدد ذهني اذیت ورکوي ذهني تکلیف ورکوي او دې څیز سره بیا ماشوم ښه کېږي خو نه خو هغه کښې دننه چې کوم تبدیلي خوی مونږ غواړو چې خبره دا ماشوم یې زده کړي بیا ماشوم هغه شی نه شي زده کولی بلکې هغه هغه مضمون سره نفرت پیدا شي وایي یو ماشوم وړوکې غلطي وکړي بیا هغې ته مونږ دومره خبرې وهل ټکول نو دا برداشت چې کوم دی دا یو قوم نه قوم جوړوي او ګنې که دا برداشت یو قوم نه یو قوم نه یو معاشرې نه وباسي نو هغې نه بس دا تاسو بیا دا ګورئ چې دې نه بیا څه جوړ یا خو بیا قوم نه وي.
د انساني حقونو کارکوونکي وایي په کار دی چې په پاکستان کې د ماشومانو د تحفظ او په خاص توګه د زده کړو په وخت د تشدد د مخنیوي لپاره ځانګړي قوانین جوړ کړل شي.
دا و منور شاه اوریدونکو په تیره خپرونه کې تاسو په پاکستان کې د کالجونو او یونیورسټو د زده کوونکو سیاسي تنظیمونو د پیل په اړه واورېدل. دا ځل مو په جمهوریت خپرونه کې د جنرال ضیاالحق د واکمنۍ په وخت کې د دې تنظیمونو کردار او فعالیتونه څېړلي دي. پامیر ساحل دا خپرونه ساس لپاره تیاروي.
په پاکستان کې د جنرال ضیاالحق د واکمنۍ پر مهال د کالجونو او پوهنتونونو زده کوونکو د جمهوریت لپاره څه وکړل؟ په هغې مارشل لا کې له دې تنظیمونو سره څه وشول؟ ایم آر ډي څه شی وو؟ د پښتنو بلوڅانو پنجابیانو او نورو تنظیمونو د جمهوریت لپاره څه قربانۍ ورکړې؟ د پوځي واکمنۍ پر مهال په پاکستان کې سیاسي هلې ځلې څنګه ځپل کېدې؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو او عیني شاهدانو سره څېړلې دي. تاسې ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د جمهوریت په تیره خپرونه کې تاسو واوریدل چې په پاکستان کې په کوم ډول د کالجونو او یونیورسټیو زده کوونکو سیاسي فعالیتونه پیل کړل او بیا یې د جمهوریت لپاره څه ډول اتحادونه او تنظیمونه جوړ کړل. نن مو په خپرونه کې د بیلابیلو تنظیمونو د هغه وخت له فعالینو سره خبرې کړې دي او د ضیاالحق د واکمنۍ او د ده د رژیم پر ضد مو د جمهوریت د بحالۍ تحریک یا ایم آر ډي په اړه درته معلومات راغونډ کړي دي. تاسو ته معلومه ده چې جنرال ضیاالحق په 1978 زیږیز کال کې منتخب جمهوري حکومت ړنګ کړ. د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو زندانی کړ او بیا یې په 1999 زیږیز کال کې په دار وځړاوه. په 1991 زیږیز کال کې د پاکستان بیلابیلو ګوندونو د جمهوریت د بحالۍ تحریک یا MRD پیل کړ. په دې تحریک کې سیاسي ګوندونو او د زده کوونکو سیاسي تنظیمونو برخه واخیسته، مظاهرې وکړې، زندانونو ته ولاړل، ځنې په ډزو کې ووژل شول او ځنې په دار وځړول شول. فراز واهله په برتانیا کې د نړیوال او بشري قانون پوه دی. د ده پلار د MRD یو فعال غړی و. دوی چې د پوځي واکمنۍ پر ضد مظاهرې کولې نو د ده پلار به د لزان سره بیوه. فراز واهله وایي د څلورو کلونو په عمر کې د جمهوریت د بحالۍ تحریک د لاریون مشري کړې وه. د دې وجه دی په دې ډول بیانوي.
میرے والد جو تھے وہ پیپلز پارٹی کے اپنے علاقے کے پریزیڈنٹ تھے.
په هغه وخت کې زما پلار د خپلې سیمې د پیپل پارٹی مشر و. کله چې د MRD د مظاهرو اعلان وشو نو هغه مشري کړې وه او زه ډېر وړو کې هم زه لزان سره بوتلم. هغه د تحریک او د لاریون مشري ماته لرا کول سره پیغام ورکول غوښتل چې د پاکستان د راتلونکو نسلونو لپاره جمهوریت او د قانون سرلوړی ښه ده، مارشلا ښه نه ده. نو دا وجه چې زه به له ځانه سره بیولم، ما به د پیپلز ګوند جنډا یا بیرغ په لاس کې نیولی و او د مظاهرې په سر کې به وم. څو ځلې دا وشول چې حکومت پر مونږ اوښکې بیونکې ګیس وپاشه، په لختو او کوتکونو یې وهلو او گرفتارولو به یې هم زه به یې هم گرفتاره کړم.
فراز واهله ښایي هغه وخت تر ټولو کم عمره کس و چې د جنرال ضیاءالحق د واکمنۍ پر مهال پولیس ونیو. دی وایي یو یا دوه ورځې به یې د پولیسو په قید کې تیرولې.
چې کله
به یې زه گرفتارولم نو یو دوه ورځې به یې بندولم، بیا به چې کوم لوړ پوړی افسر راغی نو زه به یې پرېښودم. خو پرېښودم به یې هم داسې چې له حوالاتو به یې وویستم او د تاڼې په انګړ کې به یې خوشې کړم. زه څلور کلن وم چې تحریک کې وم. زه په هم هغه تحریک کې لوی شوم ځکه چې هغه غورځنګ خو شاوخوا یو لسیزه روان و.
د واهله په خبره پلار یې هیڅکله ورته ونه ویل چې پر هغه په زندان کې څه ډول تشدد کېده، خو دی وایي د پوهیږي چې له سیاسي بندیانو سره څه کېدل.
د
MRD تحریک چې څومره مشران ول هغه به په بیلابیلو زندانونو کې وو، په یوازې خونو یا کې د تنهایی کې به ول. زما پلار په خپله هیڅکله ماته نه ویل چې څه ډول تشدد ورباندې کېده. زه ډېر وړوکی وم او هغه نه غوښتل چې دا خبرې راته وکړي، خو له تاریخه ټول خبر دي چې د تحریک په مشرانو څومره ظالمانه تشدد به کېده. په دې تحریک کې یو شمېر کسان شهیدان هم شول.
اوریدونکو دا خو د فراز واهله د ماشومتوب یادونه او خاطرې وې چې تاسو واورېدې. د ضیاءالحق د واکمنۍ پر ضد د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د زده کوونکو تنظیمونو غړي او مشران هم دې ته ورته خبرې کوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او سینیټر افراسیاب خټک وایي ضیاءالحق ته معلومه وه چې د ده د امیریت او واکمنۍ تر ټولو لوی مخالفان ځوانان دي، نو ځکه یې د زده کوونکو پر ټولو ټولنو او اتحادونو بندیز ولګاوه.
مخالف ځوانان دي، لہذا هغه د منظمو یونینونو د منځ وړلو لپاره لکه څنګه چې مزدوران یونینونه بند کړو، داسې د طالب علما یونینونه بند کړو، هغه خو صافیان یونینونه بند کړو او چا به چې یونین یا جوړولو خلک په یوځای کېدل نو هغه په کوړو وهل، هغوی ته به جیلونه ورکول، هغوی شکنجه کول، تاسو کول. به
افراسیاب خټک وایي دی د کالج له زمانې سیاسي فعال و او بیا څو ځلې زندان ته ولاړ. دی وایي په بند کې ډېره زده کړه وکړه.
په 1988 کې چې ایوب خان خلاف کم پاسون شو د ځوانانو زه هغه کې سیاست راو زه د کالج محصل وم، کالج طالب علم وم. هغې نه وروسته بیا بلا ځل جیلونو ته ولاړو، کمل کلونو جیلونو ته کړ، بیا جلاوطنۍ ته داخلم. بالاخره زه به دا ووایم چې دې سیاسي تربیت ماته ډېر څه راکړې دي، او ما صرف په هغه کې زده کړه نه راکړې، پوهنتونونو کې په جیلونو کې چې کوم مشرانو سره وپاتې شو، لوی لوی مشرانو او عالمانو او تجربه یې وه، د وروڼو نو تجربه یې وه. ځکه چې د ژوند نه مې کتاب بل نشته دی، ژوند کتاب چې دی هغه کې هر څه شته، هر څه زده کولی شي. نو زه خو په دې خبره ویاړم.
د پیپلز ګوند زده کوونکو د ډلې پخوانی غړی آغا وسیم وایي په هغه وخت کې حکومت ټولې جمهوري او مترقي ډلې وځپلې او یوازې اسلام پالو ډلو لکه جماعت اسلامي ته د فعالیت اجازه ورکړې وه.
زیاد دور تھا، ماشاء الله رجیم تھی اور اس میں بالکل ون سائیڈڈ ہو کر
دی وایي د زیا وختو د ماشاء الله رجیم وو. نو هغه وخت پر ټولو کینډل
خلاصو ډلو بندیز ولګاو انده چې هغه د هیواد ضد وګرځولې په وړو وړو خبرو به د دې ډلو کسان ونیول او تشدد به ور باندې کاوه د جماعت اسلامي غړو ته په آزاد مټ د فعالیت اجازه ورکړې وه هغوی خلک وژل خو پر ضد به رپورت هم نه درجېده حکومت هغه وخت د دوی اتحادي وو ملګری وو په هماغه وخت کې د پاکستان په ډیرو ادارو کې د جماعت غړي داخل کړل شول
جماعت کې لوگوں کو جو ہے اندر لایا گیا
د بلوچ د کون کو سازمان یا بی ایس او په اړه د دې تنظیم په خوانې غړې او د پاکستان سینټ په خوانې غړې سنا بلوچ وای هغه وخت دوی د تنظیم یو غړی حمید چې په دار وځړول شو نو هغه د رژیم پر ضد د مزاحمت او مقاومت یو علامت وګرځید
یسو غي خورول هم ډیره یونیک په والي بلوچستان په لینډسکیپ باندې یو هم بلوچ مشر چې دی موجود نه ماشاءالله استعماری استبداد چې دی زیاتیان چې دی یسو باندې تا مګر یو ډیر یو شی ډیر کلیئر کیږي چې د بلوچستان اورګنایزیشن شهیدان یا ماسترز یا د دې غاستیوټ لیدرشپ هغه چې قرباني راکړي د هغه چې لیست ګوري هغه کې ډیورینګ د ماشاءالله ټایم کې امید شهید چې دی یو سمبل جوړ شو ریزیسټنس وا ام بل لک چې ویرا ان پاکستان ماشاءالله کوټس ماشاءالله تمہاری ګرد چې قوانین دوی استعمال سو په بلوچستان کې امید شهید کیس ډیر پرمننت کیس وو
سنا بلوچ وای بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن هغه وخت په تور لیست کې وو د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د هغه وخت مشر او پخوانی سینیټر رضا محمد رضا وای دوی به هر مظاهره کې ګډون کاوه او د پښتونخوا وطن د مسالو لپاره پوهاوی خپراوه
په هر مظاهره کې په هر جلسه کې په هر جلوس کې په هر هړتال کې فیصله کول یو ډیر اساسي کردار ادا کړی دی نو څنګه چې دی هغه اصل کې وا خپل قومي خاص د پښتونخوا وطن مسائل د پښتونخوا یعنی قومي مقومي هغه په هول او هغه ته منظم کول او بیا خپل قومي مطالبي دا غوا پر هر محل سره هغه باندې پر هر مورچه باندې د دې اهمیت راپورته کول هغه د پر لیکونه کول هغه د پر چاکین کول هغه د پر سیمینارونه کول حتی د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن خپل ارګن سی دی یا د دوی څخه کوم یو هر وخت یو د رونا په نامه باندې به مول یو پرچار ایستل او بیا دغه سی وا پښتونخوا نمبر په حوالہ باندې په دې کې د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن پر ډیرو عامو قومي مسلو باندې ډیر شی لیکنې دي د شی لټریچر دی
رضا د ضیاء الحق واکمنی بربند امیریت بولی او وای په هغه وخت کې د ټولو قانونو پر جمهوریت تحریکونو گزارونه وشول او د زدکونکو پر سازمانونو بندیزونه ولګول شول
ډیر بربند امیریت او اول وار دوی کوشش کاوه چې یعنی قومي پاکیانی قومي تنظیمونه قومي خبرې څوکې قومي فکر یا مترقی یعنی د جدید اثر د سیکولر او لیبرل او د دې فکرونو چې څوک لمبردار وو هغه لږ نیکه مرغز موږ ټول کومي تیرې کونه کده پښتون دي کده بلوچ دي کده سیندي دي کده سرایکی دي دا ټول ډیر جمهوری او مترقی تاریکونه وو نو پر دې باندې د زیولک ډیر لوی گزارونه وو لا سټوډنټ یونینونه باندې پابندیان
رضا محمد رضا وای د مترقی زدکونکو اتحاد یا پروګرسیو سټوډنټس الاینس لپختنو بلوچستان او سندیانو پنجابیانو او لټولو نورو قانونو جوړو دی وای دوی په کوټه کې مظاهره وکړه او پولیسو او پوځ ور باندې ډزې وکړې خو دوی بیا هم ټول خار په ټپه درولې وو
موږ یو الایانس وو پروګرسیو سټوډنټس الایانس په دې کې بلوچ سندیان او پنجابیان ټول د ملک پر سطح باندې وو بل خصوص پښتون او بلوچ د غې غواده یعنی د مخ د ستوي سټوډنټس ارګنایزیشنونو چې وو دوه دومره لوی مبارزې وکړي په کوټه کې یعنی موږ ډېر لوی مظاهره وکړه پر دې باندې پر موږ باندې بیا پولیسو او پوجانو ډېر لوی الغار وکړ بیا زموږ کسان کړه بندیان کړه بل جیلو ته لاړو ز خپل لا لوی لوی تعداد کې سټوډنټس لا هغه باندې یعنی لاټی چارج یو سو او نور بیا بیسلی لیکن بیا موږ دومره زورور سټرایک وکړ چې دا په تجولت په دور کې اولین وار دی یعنی کوټه شار سی دی دا بندول د یعنی بلکې نور صبح کې په ډیرو علاقو کې د زموږ هرتال کامیاب وو وداد دې سټوډنټو په ذریعہ باندې وسو
د رضا محمد رضا په خبره غوندونو به هم د دې تنظیمونو مرسته کوله خو د کونکو به خپل هم هلې ځلې کولې او د ایم آر ډی په وخت کې د پښتونخوا د کونکو سازمان د فعالیتونو پر مهال د ولسیار په نوم د دوی یو کس ووژل شو خو بیا هم دوی جنرال رحیم د کوټه په هنتون ته داخلي دوته پرې نه خوت
مشهور جنرال رحیم الدین چې د کوټه باندې ګولې مو چلولې د پښتونخوا ملي پارټي او د ایم آر ډی پر جلوس باندې چې هغه کې زموږ شهیدانو مو سو پاکم ولسیار شهید هغه زموږ د پیسو ډیر ځواک الکو دا پکې یعنی مخکښ دا پکې شهید شولو د پارٹی کارکنان شهیدان شو. نو بعد دا جنرل ډایر باندې جنرل رحیم الدین مشهور وو، لیکن د ده دا ارمان تر اخره پوره نه شو چې بعد د
پخوانی سیاسی فعال آغا وسیم وای د ضیا واکمنۍ پر مهال په ټول پاکستان کې د زده کوونکو سازمانونو مشران او غړي تر سخت تشدد لاندې ول.
بہت سارے ہمارے ساتھی جو تھے وہ اریسٹ ہو چکے ہوئے تھے، ان کے اوپر بڑا تشدد ہوتا رہا.
دیوایز مګیا او شمیر ملګری گرفتار کړل شوی ول، پر هغوی سخت تشدد کېده. زما د ټولې کورنۍ غړي ونیول شول. زما ورور آغا نوید ډیر فعال و، هغه په 1980 زیږیز کال کې د گورنمنٹ کالج لاهور د زده کوونکو په انتخاباتو کې په لومړي ځل د جماعت مشر ته ماتې ورکړه او جنرل سیکرټری شو. گورنمنٹ کالج لاهور د جماعت اسلامي د زده کوونکو قوي مرکز وو. زما ورور ونی وو د بیلابیلو زندانونو د تشدد په کوټو یا خونو کې سخت شکنجه شو. هغه څلور کاله مخکې مړ شو. ډاکټران د هغه د مړینې وجه د ځوانۍ پر مهال تشدد ښیي. د هغه تشدد له کبله هغه ورو ورو معذوره شو او بیا له عمر تیرېدو سره شل شو. یو بل کس وو جاوید معظم، پر هغه ډیر تشدد وشو. یو د پېښور قمر عباس وو، هغه یې سخت ځورولی او وهلی وو. جاوید اختر یو بل کس وو. د کراچۍ ځینې ملګري وو، ځینې بلوڅان ول، دوی بیا وروسته په دار وځړول یا پھانسی یې کړل. دوی ته به یې د اولې درجې سرغړوونکي ویل او تر ټولو زیات تشدد ورباندې کېده.
لیکن بهرحال یہ اس کیٹیگری میں آتے تھے کہ جن کے اوپر سب سے زیادہ تشدد ہوا ہے.
اور دن کو لدی سارا ننی خبرونه پای تر سو په بل خبرونه کې بواوري چې جنرال ضیاء الحق د واکمنۍ لقب له سیاسي فعالین څنګه جلا وطن شول او د بندیزونو لقب له په پاکستان کې پر سیاسي ګوندونو او د زده کوونکو پر تنظیمونو څه اثرات وشول. بلونه به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت